یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
دوستانو ز اجملند او زما همکار شمشاد زدران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې هرکلی کوو. دا زموږ پی یو استودیو ده. د سر موضوع مو دا ده چې نن په کابل کې په زرګونو دینی عالمانو په افغانستان کې د جګړې خلاف فتوا ورکړه. وی ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده. دینی عالمانو د جګړې لښکېلو خوا وغوښتې دي چې جګړه دې بس کړي او اوربند ته ولاړ شي. په ورته وخت کې له کابل نه د یوې چاودنې رپورټ مو هم ترلاسه کړی دی. په جزئیاتو به یې وروسته خبرې کوو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې ځای ته نږدې یوه لویه چاودنه شوې ده. چارواکي وایي په ګواتیمالا کې د اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. په اردن کې د حکومت د سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې نن د دینی عالمانو غونډه پکې روانه ده، یوه لویه چاودنه شوې. پولیسو هم دغه چاودنه تایید کړې. تر اوسه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د دغه لوی غونډې په ارتباط د افغانستان دینی عالمانو نن یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اوربند وکړي. دغو دینی عالمانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپله متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړې ناروا او بلل او د سولې لپاره د خپل منځګړیتوب او د هر ډول قربانۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد چې په دې غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د علماو متفقه فتوا لوستله وویل:
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي صبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دوړ نور نه غواړو جګړه ودرې او دغه د وسلو جنګ پرېږدي.
په دغه غونډه کې چې شاوخوا 2500 دینی عالمانو ګډون کړی و، له وسلوالو مخالفینو وغوښتل شول چې د حکومت د سولې وړاندیز ومني او له حکومت سره په ګډه د یوې هر اړخیزې سولې طرحه جوړه کړي. د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې سوله او د سولې په اړه خبرې کولی شي د یو مهال ویش له مخې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د ملي اردو دوه سرتیري وژلي او یو ټپي کړی دی. د غور د امنیي قمندانۍ ویان محمد اقبال نظامي د دې پیښې په اړه وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د فیروسکو د شهرینو الایار پر پوستې حمله وکړه چې وروسته سیمې ته د نورو ځواکونو په رسېدو په شاوتمول شول. د هغه په وینا په دغه برید او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېرې نه دی معلوم. دغه پوسته د غور له مرکزه 50 کیلومتره لري. د غور هرات د لوی لارې پر سر پرته ده چې ویل کېږي طالبان پرې ازادانه تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په زابل او ارزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو د مطبوعاتو له څانګې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات کماندو ځواکونو د ارزګان د دهراود ولسوالۍ په انارجوی او مرکز ترینکوټ کې ترسره کړي چې په نتیجه کې 19 وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د خبر پاڼې له مخې په ارزګان کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو درې مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. 215 اتل قلو اردو د غراز د زابل ولایت په دچوپان ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دغو عملیاتو کې دوی ته د مرګ ژوبلې دی. دا او په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې په ګواتیمالا کې د فیګو د اور غورځوونکي غره د فعالېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي. دغه پیښه د ګواتیمالا د پلازمېنې ګواتیمالا سیټي د جنوب غرب په 40 کیلومتره کې شوې ده. د دغه آتشفشان د فعالېدو په نتیجه کې دغه راز په څو کلیو کې کورونه وران شوي او یو شمېر استوګنې هم دننه سوځېدلې دي. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالس په هیواد کې د اقداماتو لپاره اضطراري حالت اعلان کړی دی. په اردن کې د حکومت سخت اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. شاوخوا 3000 مظاهره کوونکي د پایتخت عمان سړکونو ته راوتلي او د حکومت د هغې طرح مخالفت کوي چې له مخې د مالي نوی قانون جوړیږي او بیې لوړیږي. د پیسو نړیوال وحجي صندوق یا IMF بیا د اردن له حکومت د نوي اقتصادي طرح ملاتړ کړی دی. اعتراض کوونکي د صدر اعظم هانی ملکی د ګوښه کېدو غوښتنه کوي او ګواښ کوي چې تر څو پورې پارلمان ته استول شوي اقتصادي طرح لغوه شوي نه وي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په عین حال کې یوې سرچینې رویترز خبري اژانس ته ویلي چې نن د ورځې په وروستیو کې به د اردن پاچا عبدالله دوم د مظاهرچیانو د غوسې د کمولو په هدف له صدر اعظم وغواړي چې استعفا ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشتو سیمو ته ولاړلو. اردوغان هڅه کوي چې د روانې جون میاشتې د 24 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. نوموړي پرون په دیار بکر ښار کې چې اکثر اوسیدونکو کوردان د خپلو پلویانو ته وویل د حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالي وروسته د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره ډېر څه کړي دي. له 1981 میلادي کال راهیسې د ترکیې دولت د کوردستان له کارګر ګوند یا PKK سره په جګړه بوخت دی. ترکیه، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه PKK تروریستي ډله بولي. رجب طیب اردوغان له کورد وسلوالو سره سوره کړې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د ترکیې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ اوربند مات شو او له هغه وخت راهیسې بیا د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ تاوتریخوالی پیل شوی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده ی راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری در توڑاند کړل، مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. زرګونو دینی عالمانو یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه بس او اور بند وکړي. دغه دینی عالمان چې نن یې د افغانستان د روان وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه، په کې فتوا صادره کړه چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده.
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې.
خو وسلوالو مخالفانو د دینی عالمانو دغه غږ د جرګي یا د دینی عالمانو غونډې ته څیرمه په یو برید باندې عکس العمل وښوده. دغه غلطه چاودنه شوې ده. د چاودنې جزئیات به هم در سره شریکو. همدارنګه به مولدې هم خبر کو چې په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي د دې سیمې مرکز واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د طالبانو له وسلوال برید وروسته په ګرځېدو راګرځېدو د هلته بندیز لګېدلی. هلته څه پېښ شوي دي، دا موضوع هم څېړو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرې. دوستانو ستړي مشه، لکه مخکې مو چې ویل په زرګونو دینی عالمان نن په کابل کې راټول شي او په افغانستان کې د جګړې لخ کې لوغاړو وغوښتل چې جګړه بس او اور بند وکړي. دغه دینی عالمانو نن په کابل کې د روان وضعیت په اړه د عالمانو په یو غونډه کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه خپل متفقه فتوا اعلان کړه. دغه جګړه یې ناروا وبلله او د سولې لپاره یې خپل منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د هر ډول قربانۍ ډاډ یې ورکړ. په سیمه کې د یوې چاودنې رپورټ هم ورکړل شوی. خو مخکې له دې نه چې د چاودنې پر موضوع باندې بحث وکړو، واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، خبرونه ته ستړی مه شئ. له تا څخه به د دینی عالمانو د دغه نننۍ غونډې د پریکړو په اړه او د دې غونډې د څرنګوالي په اړه واورو.
ډیره مننه ان صاحب، تاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته. بالکل څو شپې وړاندې د افغانستان د علماو شورا غونډه پای ته ورسېده. دغه غونډه ما تعقیب کړه. په هغه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان د علماو شورا وایي په افغانستان کې جهاد هیڅ ډول شرعي جواز نه لري او دلته د اسلام په نوم جنگ او د وسلو پورته کول ناروا عمل دی. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد د زرګونو عالمانو په توافق ګډه اعلامیه ولوسته چې پکې ځانمرګ بریدونه ناروا وبلل شول او د جګړې له ښکېل ورخونو غوښتل شول چې روانه جګړه او انسان وژنه باید نوره بند شي.
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړې او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده. د دوړ نور نه غواړو جګړه ودری او دغه د وسلو جنگ پریری.
دینی عالمانو چې شمیر زرګونو تنو ته رسیږي د افغانستان د روان وضعیت په اړه ناسته کې د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې لوړاندیز هرکلی وکړ او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه طرحه د وومنې او د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. دغه دینی عالمان وایي دوی د جګړې ښکېلو لورو ترمنځ منځګړیتوب او د روغې جوړې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. دینی عالمانو د ټولنې له بېلابېلو ډلو او بنسټونو وغوښتل چې د پردیو د دسیسو نشي. دوی وایي په افغانستان کې روان ناوړه وضعیت تر هغې پایته نه مومي تر کومې چې د جګړې ښکېلې خواوې مخامخ خبرو ته حاضر نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم عملیات پیل کړ او وویل چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړې. بلخوا څو اونۍ وړاندې د هلمند څو تنو ځوانانو د سولې په هدف د کابل په لور په پخو حرکت پیل کړی او اوسمهال غزنی ته رسېدلي. دا شان په بلکې هم د اوربند او د جګړو د پای ته رسېدو او د سولې په اړه پرلتونه شوي دي او وار وار د جګړې له ښکېلو خواوو انسب غوښتل شوي چې نور د جګړه پای ته ورسوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي او خپل نظر یې له رسنیو سره په دې تړاو نه دی شریک کړی. انسب
ډېره زیاته مننه واصل وي وو چې له کابل نه د دینی عالمانو د نننۍ هغې لویې غونډې حال راکړ چې په کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه وکړه او په یوې متفقه فتوا یې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا وبلله. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په څرګنده د دې دینی عالمانو د فتوی او غوښتنې په اړه ځواب نه دی ویلي، همدارنګه افغان حکومت هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي، خو په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. دا ډول چاودنې عموما د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې کوي. دا چې د چاودنې جزئیات څه دي، هدف یې څوک و، تلفات یې څه دي، زما بل همکار اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده. د ام د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به د دغه پیښې په اړه واورو.
ډېر زیاته مننه صاحب، تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د لوی جرګې له خیمې سره نږدې کله چې دغه درې نیم زره علما د افغانستان د سولې دالي شورا په وینا درې نیم زره علما له خیمې نه د راوتو په حالت کې وو، دا غونډه پای ته رسېدلې وه. په دغه ساحه کې انتحاري حمله شوې د لوی جرګې له خیمې سره نږدې شاوخوا 11:30 د تلفاتو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. د کابل د پولیسو وایان حشمت ستانکزي یوازې هم دومره تایید کړ چې پېښه رامنځته شوې، تلفات لري خو پاره دقیق معلومات نشته.
فقط تمی حوالی ساعت 11:30 در نزدیکی خیمه لوی جرگه که نشست علما بوده و شورای سال در اوج زمان که نشست خاتمه پیدا میکنه، یک حمله کننده انتحاری حمله انتحاری انجام میده که تلفات دارم و هنوز در موردش معلومات دقیق نداریم. بعدا شریک شد
خود کابل امنی قماندان یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په دغه حمله کې تر دې دمه سلور کس وژل شوی دی او یو تن زخمی دی. د کابل د روغتیا مسولینو هم لا تر دې دمه د تلفاتو په اړه سندي ویلي، وروسته به په دې اړه اپډیټ راځي. لوریدونکو سره به شریکو. خو لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې هدف څوک تبه نم دغه عالمانو د سولې دالي شورا غړي چې د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوی او د افغانستان د روان وضعیت او د جنگ پاړه فتوا صادره کړه او دا جنگ ناروا جنگ وبللو او وی ویل چې انتحار او انفجار په اسلام کې کبیره ګناهونه ګڼل کیږي او د وسلوالو مخالفینو نه غوښتنه وکړه چې جنگ باید بس کی، ځکه د دوی جګړه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمينه برابر کړې ده. نو هم دوی هدف او وروسته به نور جزئیات لوریدونکو سره شریک.
ډیر زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام، او چې له کابل نه د دینی عالمانو نننۍ غونډې ته نږدې د چاودنې حال راکړ. نن په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو، بلکې چې شمیر یې په زرګونو ته د رپورټونو له مخې رسېده، راټول شوي وو د جګړې له ښکېلو غاړو یې وغوښتل چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي. دې دینی عالمانو په خپله غونډه کې د روانې جګړې په اړه په یوې متفقه فتوا کې دغه جګړه ناروا وبلله او د سولې لپاره یې د خپل منځګړیتوب او قربانۍ وړاندیز وکړ. پر دې موضوع باندې رپورټ هم واورېده. هغه چاودنه چې د جرګې خیمې ته څیرمه شوې وه، چېرته چې دا دینی عالمان راټول شوي وو، پر هغې مو هم جزئیات واورېدل. د 14 په اړه لا جزئیات ډیر ابتدایي او لومړنی دي. موږ پر روانو خبرونو کې بیا هم دا موضوع څارو او په اړه ریپورت برابرو. د چې د دینی عالمانو دا فتوا د افغانستان د دینی عالمانو له نورو فتوا او پریکړو او وخت په وخت له هغه وختونو سره چې د جګړې لخکې غاړو یو وخت چې جګړه دی بس کی څه توپیر لري په دې موضوع باندې ورسته د سیاسي چارو لپاره په یونس فکور سره مرکام لرو. خو اوس د اقتصادي خبرونو وخت دی، څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د افغانستان له نویو تجارتي آتشو سره به د نړیوالو مارکیټونو د جوړېدو په اړه نن خبرې کوي. د دې خونویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به په تجارتي ترانزیټي مسایلو او د افغانستان د تجارت په حقوقو بحث وشي. د دې په خبره پخوانیو تجارتي آتشو په سم شکل کارونه نشول کولای، خو نوي تجارتي آتشې چې د جمهور رئیس لخوا تازه معرفي شوي دوی ترې غوښتنه کوي چې د خصوصي سکتور سره مرسته وکړي او نړیوالو مارکیټونو ته د افغان تولیداتو د پراختیا په برخه کې هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په اوروزګان ولایت کې د شاتو په تولید کې لس په سلو کې زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د زیاتېدو سره د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د په وینا د اوروزګان په بیلابیلو ولسوالیو کې هم د کرنې ریاست ترڅنګ خصوصي سکتور د شاتو د مچیو ساتنه او د شاتو د تولید په برخه کې پانګونه کړې ده. دی وایي هغه کسان چې د مچیو په ساتلو بوخت دي د شاتو د مچیو صندوقونه هم ورته ویشل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او مالداري وزارت لدی وړاندې ویلي دي چې د شاتو تولیدونکو ټولونو او لټولو هغو بنسټونو سره چې د دغه صنعت د پراختیا لپاره کار کوي به همکاري وکړي چې په روان کال کې د شاتو تولید کې زیاتوالی راشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د پاکستانی اوړو یو بوجۍ 1100 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 970 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو په بدل کې په دې ډول بدلیږي: یو ډالر 1.5 افغانۍ، یو یورو 3.5 افغانۍ، یو پاوند 4.90 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومن 1 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1598 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې در سره شبنه وکړه، په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې د پریکړو په اړه او دغلته د شوې چاودنې په اړه وروسته د یونس فکور سره مرکام لرو. خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو، وزیرستان ته ځو. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي چې د دې سیمې مرکز واڼه کې د پښتون ژغورن د غورځنګ پر غړو د طالبانو له وسلوال برید وروسته دغلته په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګېدلی. د ازادي راډیو د مشل د برخې ایډیټر داود خټک صاحب ما سره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، لومړی خو درنه مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او سټوډیو ته راغلی. دا راته وایي چې دغه د واڼه پیښه که د موږ اورېدونکو ته تشریح کړي، اصلا دغلته څه شوي؟
مننه ان صاحب، دا پرون وخت یعنی پرون مازیګر په واڼه کې داسې شوي چې لکه څنګه ستاسو اوریدونکو ته معلومه وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مختلف مشران دي، نو په دې کې یو مشر علي وزیر هم یادیږي. دغه علي وزیر چې په واڼه بازار کې خپل پېټرول پمپ لري، دی دغلته ورغلی و. اوس دا نه معلومه چې دی په کوم غرض تللی و، آیا خپل کورنۍ ته ورغلی و، هلته ملاوېدو خپل کاروبار دی هغه ځای کې و. خو به هر حال دغلته څه خلک راغونډ شوي دي علي وزیر ته، او دې دوران کې دی وایي چې د امن کمیټې کم خلک دي، خو ځایي خلک وایي چې دا په اصل کې طالبان دي. یعنی حکومت اغی ته د امن کمیټې د خلکو نوم ورکوي، او ځایي خلک وایي چې دا طالبان دي، دغه خلک راغلي دي. او دې خلکو باندې خبرې شوې دي، اول دی سره سختې خبرې، او بیا په دې باندې ډزې هوایي ډزې کړې دي. بهر حال بیا دغه خلک اوچت شوي دي، او دغه طالبان یا دغه د امن کمیټې غړي هر نوم چې ورته خلک ورکوي دي په کاڼو باندې ویشت دي، او دی پسې را پاسېدلي دي. بیا د هغې په رد عمل کې دغه خلکو په دې خلکو باندې نیغ په نیغه ډزې کړي دي، چې په هغې کې زموږ د معلوماتو تر مخه تر دا وخته 2 کسان مړه شوي دي، او 9 کسان چې دي دا ژوبل دی او دغه د ډیر اسماعیل خان هسپتال تر وړل شوی دی چالتہ علاج ته دی روان دی.
حکومت په سیمه کې څه اقدامات کړی؟ یلته خو فوجم دی پاکستان فعال دی او ځایی د پولیټیکل ادارې هم دی، دوی تر اوسه پورې څه کړی؟
پولیټیکل اداره خدا سیده کوم وایو کله چې د امنیت حالات راشي نو بیا واک د علاقې ټول پوسټا یا کوم ملیشیا چې موجود وي اغه ته لاړ شي. نو پولیټیکل انتظامیه بهشکه چې دغلت موجوده ده خو واک ډیر زیات پوسټ دي. نو پرون د دې پیښې سم د ستورستو بیا یعنی زموږ د معلوماتو تر مخه د غزیته پوزم راغې او نیم پوزي دستي چې کوم دي یعنی ملیشیا چې دي اغیم دغلت را رسیدل او اغي د غسیمه په خپل ولکه کې واخستا او الته بیا کرفیو یعنی ګرزبندیز الته اعلان شو او تر دا دمه الته ګرزبندیز دي یعنی چاته د تلو راتلو یا د غزې کې کوم غونډه کول یا کوم احتجاج کول د دې اجازه خلکو ته نشته.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل سرګندونو کې دا کسان پوسټ منسوب یا پوسټ سره د اړیکو لرونکو طالبان بللې دي. دغه ادا پاړه د پوسټ عکس العمل راغلي یا ځای خلک کلته یا نور لور څه ویلې دي چې آیا دا واقعا داسې خلک دي چې پوځي ساتي دي دوی خلاف؟
د پوځ لخوا خو تر اوسه پورې په دې باندې عکس العمل نه دی راغلی، بلکې که مونږ وګورو نو پوځ که څه هم د پښتون ژغورنې غورزنګ په احتجاجي ناستو کې اکثره په پوځ باندې نیوکې کیږي او د دې پر خلاف خبرې کیږي، خو پوځ ډیر کم داسې کړي دي چې نیغ په نیغه یې د هغې عکس العمل ښودلې. نو زه دا ویلی شم چې تر دا دمه د پوځ لخوا هیڅ عکس العمل نه دی راغلی. به هر حال په اسلام آباد کې او په کوټه کې او په پېښور کې د پښتون ژغورنې غرزنګ غړو او د دې چې کم یعنی دې سره چې همدردی لري هغه خلکو بیګا شپه نه وخت هم مظاهره کړې دي. د غسی د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمود خان چکزی په فیسبوک باندې یو ویډیوئي پیغام جاری کړی دی او خپل پلویانو ته ویلي چې د دې د مکمل مرسته وکړي. البته یعنی خبره دې ته نه بیایي چې دې چا خلاف بد رد وایي یا هغه چې وکړي کنه وهل ټکولو کې دا دې نه کوي، خو د دې په مرسته دې ودرېږي. او ظاهره ده زما خیال دی چې څومره څومره چې دا خبر اوس خپرېږي په پاکستاني رسنیو کې نو په دې باندې به ممکنه ده چې د سیاسي ګوندونو هم څه عکس العمل مخې ته راشي.
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. دوستانو د مشال راډیو ایډیټر داوود خټک وو چې د جنوبی وزیرستان په واڼه کې په وروستۍ پیښه باندې حال راکوه. دغلته د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر غړو د طالبانو او لخوا برید شوی دی او اوس ویل کېږي چې دغلته په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز هم لګېدلی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیرته په کابل کې د دینی عالمانو نننې پریکړې ته ورزو. دینی عالمانو نن په یوې متفقه فتوا کې چې په کابل کې زرګونو دینی عالمانو لاسلیک کړی ده په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. زما همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دینی عالمانو د دغه فتوی او د نننې غوښتنې چې د جګړې د ښکېلو غاړو نه یې غوښتې چې جګړه دې ودروي وربندې وکړي، د دې توپیر د دینی عالمانو د نورو پریکړو سره چې وخت په وخت دا ډول وخت نکړي په څه کې دي؟
جګړه دوه اړخ لري، یو یې د رواني رویاتي ذهني اړخ دی او بل اړخ یې هغه جنگي اړخ دی. رویاتي اړخ دا دی چې انسان جګړې ته آماده کیږي، ټوپک په لاس کې نیسي، هغه استعمالوي. که هغه په ذهني لحاظ جګړې ته آماده نه وي نو دا ټوپک کار نشي کولی. دغه چې د افغانستان د علماو شورا او یا عالمانو دغه فتوا صادره کړې ده، په رواني لحاظ د طالبانو هغه اړخ ضعیفه کوي چې دوی وایي دا مذهب دیني جګړه ده. ولې زموږ عام ولس او مسلمانان طبیعي دي د دوی دا خبرې اوري چې موږ مجاهدین یو او دا جګړه د کفارو پر ضد ده، دا حکومت هم د کافرانو مزدور دی. نو د افغانستان د علماو د شورا او عالمانو دا نظر چې دا حرامه جګړه ده، دا دیني نه ده او پر طالبانو یې ځخ کړي. زه فکر کوم هغه ذهني لحاظ یو څه مثبت اثر د افغانستان پر خلکو کوي، خو دا جګړه چې دیني نه ده دا پر غله ده، نه یوه جنګ پر غله دی. دا د منطقې د استخبارات تخاره روانه ده زموږ د ولس پر ذهنیت به مثبت اثر وکړي مګر هغه څوک چې جګړه تمویلیي تر شا یې ولاړ دي هغه شاید په دې فتوا وباندې دونه سر ونه ګرځي
تاسو په نظر باندې شته اغیز نه کوي په جګړې په ښکېلو غاړو په ځانګړي ډول په وسلوالو مخالفینو باندې نو د داشان غونډو جوړول فکر نه کوي چې د وخت زیاده او تاسو په نظر باندې کومه لار باید مخته ونیول شي
یا ما د ټول تل څه د جګړه دوا اړخ یو ذهني روحیاتي اړخ دی چې دا انسان چې یو خاغه لوړ پوري چارواکي دی د زموږ د طالبان ورونو یو هغه عسكر دی چې دا عسكر پیاده خو نو و اسلام دی دین دی کفار راغلی دی اوس نو دا که فتوا د علماو ته وی دی پر هغه ځینیتون یو اثر شنګي شکیا چی چی کدا داسته اما د جګړې پر سبوی سیر چې هغه د استخبارات څخه د منطقې اوس بیا روسیې ته پلاټ
خو مشکل خو نن سبا موږ جګړه د فکر سیب نو جګړې د ختمېدو لپاره باید څو کوچي اصول راشي
اوس د جګړې د ختمېدو لپاره خو هغه لار د نظامی فشار جمع سیاسي عملیه
یونس فکور د سیاسي چارو کارپوه چې د دنیا لمانو د نننۍ پریکړې په اړه نظر څرګنداوه دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوړی وس هم راځي چې دا وورو چې د کابل چاپ دینم راځي ورسپونو په کوم مسایلو لیکنې خبرې کړې دي حمید مومند ورته کتنه کوي
د کابل ورسپونو د نن ورځې اکثره لیکنې له خوانځي څخه د محروم افغان ماشومانو په اړه د یونسف راپور ته ځنګړې شوې دي سرخط رسپانه لیکي چې افغان حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تړل شو خوانځي شمیر د زرو په شاوخوا کې خي خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف بیا وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي رسپانه لیکلې ده چې په هیواد کې روانې ناامنۍ فساد ناوړه دودونه او رواجونه هغه ستونزې دي چې له خوانځي څخه د ماشومانو مخ اړولې ده رسپانه لیکلې ده چې د یونیسف پر راپور کې د هغو ماشومانو عمرونه چې له زده کړو محروم دي د اوو او اوولسو کلونو ترمنځ ښودل شوی دی رسپانه لیکي چې د هیواد له جنوبي سیمو څخه ورته رسېدلي معلومات ښیي هغه ماشومان چې ښوونځیو ته نه ځي یا خو د وسلوالو لیکو ته ځي او د نظام پر ضد جنګیږي یا په ښارونو کې تر ځان ترانه کارونه کوي او مافیایي ډلې ورڅخه ناوړه ګټه پورته کوي ملیارمن رسپانه بیا د یونیسف د راپور په استناد لیکلی دی چې له زده کړو بې برخې د 3.5 میلیونه ماشومانو له ډلې نه 2.5 میلیونه نجونې دي چې 50 سلنه په قندهار هلمند وردګ زابل پکتیکا او اوروزګان ولایتونو کې دي رسپانه وړاندې د پوهنې وزارت خبرګون راغسته دی او لیکلی دی چې له زده کړو د 3.5 میلیونه ماشومانو بې برخې کېدل چې 2.2 میلیونه نجونې دي یو ناورین دی رسپانه د پوهنې وزارت د سرپرست په حواله لیکلی دی چې د نامنیو زیاتېدل او له وخت نه مخکې د نجونو ودول هغه اساسي لاملونه دي چې ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخنیوی کړی دی رسپانه لیکلی دی دا راپور داسې مهال خپور شوی دی چې همدا اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده او وسلوال مخالفین له ښوونځیو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي هوا دولت رسپانه لیکلی دی چې روسیو کلونو جګړو د لوګې زیاتېدو او تعصب له 2002 میلادي کال نه نیولې تر 2014 میلادي کال پورې د پوهنې په برخه کې لاسته راوړنې لمن زوړې دي رسپانه لیکلی دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت د یونیسف په راپور کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو پر ښودل شوې شمېرې اندېښنه څرګنده کړې ده رسپانه لیکي چې د پوهنې سرپرست وزیر په دومره شمېر کې د ماشومانو له زده کړو محرومېدل د هیواد د راتلونکي لپاره خطرناکه بولي رسپانه لیکلی دی چې دغه راپور د خبرېدو په محل په کابل کې د کاناډا سفیر وویل چې افغان حکومت باید ښوونځیو ته له زده کړو د محرومو ماشومانو د بیرته ستنولو لپاره زیات کار وکړي دنیا رسپانه بیا د یونیسف راپور ته په اشاره لیکلی دی چې په هیواد کې روانه جګړه د دې او نور بدبختیو اصلي لامل ده رسپانه لیکلی دی چې له زده کړو د 3.5 میلیونه ماشومانو محرومېدل د افغانستان په څیر هیواد لپاره کومه عادي مسله نه ده بلکې یو جدي ناورین او تباهي ده او په کار ده چې له دغه حالت څخه د خلاصون لپاره زیاتې هلې ځلې وشي رسپانه لیکلی د کچېرې د جګړې زیانونه په سمه توګه درک نشي نو ممکن زموږ له ولس څخه تر دې هم زیاته قرباني واخلي رسپانه لیکلی دی که نن 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او د انتخاباتو په څیر ملي بهیر له ستونزو سره مخامخ دی نو په راتلونکي کې دغه شمېر 2 او 3 برابره زیاتېږي رسپانه په پای کې سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره چې د ټولو بدبختیو لامل ده باید د هلمند د خلکو د خوځښت ملاتړ وشي
موسیقی ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. ګور دا آزادۍ رادیو د لارې دا پیغام پرېږدو چې دغه د عسکرو ده د درې میاشتې کېږي دغه معاش نه دی ورکړی، دداسې د کندهار سپارا جوړوي که روزګان جوړوي، بیا چې د عسکرو ته جواب ورکړي چې په کورو کښېني درې میاشتې کېږي، په خلکو کورونه پسې دي، په خلکو بچیان پسې دي، ژوند زندګي پسې ده، درې میاشتې کېږي وچ دې نه دی ورکړی چا ته، نن سبا ته کښې نن به میتریک دی، نن پلاکا ده، نن ننګا ده، داسې سړی نه کوي د چا سره. دغه ور مشکل د وزارت سره مغرور مشري کوي، وزارت ته ورسوي، دغه په وزارت کې چې دغه ډوډۍ خور نه چې ودوخه ته ورسوي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
کابل کې نن د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د عالمانو دینی عالمانو غونډه پکې روانه وه، یوه چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قمندان ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو ټپي دی. د راپورونو له مخې چاودنه هغه مهال وشوه چې له غونډې دینی عالمان د وتلو په حال کې وو. د افغانستان دینی عالمانو هم یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکې لوغاړو وغوښتل چې جګړه بس او اور بند وکړي. شاوخوا دو نیم زره دینی عالمان نن د لوی جرګې په خیمه کې راغون شوي وو. د غور چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تیره شپه پر یوې امنیتي پوستې په برید کې د ملي اردو دوه سرتیري وژلي او یو ټپي کړی دی. د افغانستان د ملي اردو چارواکي په زابل او ارزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې د شپږشتو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په ګواتیمالا کې د فیګو د اور غورځوونکي غرد فعالیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي. په اردن کې د حکومت د سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهره نن هم دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشتو سیمو ته ولاړو. اردوغان هڅه کوي چې د روانې جون میاشتې د 24 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. دا کابل د نننۍ پیښې په اړه به زموږ په روانو خبرونو کې در سره نور جزئیات هم شریک کو، خو اوس راځو 19 پروګرام ته. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې یو ایرانی د 9 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د فراه امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی یو ایرانی چې غوښتل 9 کیلوګرامه نشي مواد ایران ته قاچاق کړي، د ابو نصر فراهی لسمې څخه تیرېده چې پولیسو د تلاشي پر مهال ونیو. په نیول شویو موادو کې 28 کیلوګرامه کرستال او 940 ګرامه تریاک شامل دي چې د اوبو په بوتلونو کې ځای پر ځای شوي او غوښتل د ټانکر په وسیله انتقال کړي. دا یادونه ورده چې ایرانی ټانکر چلوونکی نیول شوی او له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د هرات پولیسو 14 کسان د نشه‌یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل رسنوی ته وویل دا 14 کسان د هرات د هوایي ډګر پولیسو او نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیریت په ګډو عملیاتو کې نیولي چې غوښتل د هیروینو 238 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
نظر به اقدامات پولیس
د پولیسو له عملیاتو سره قاچاق کوونکي هم د قاچاقو لارو چارو ته بدلون ورکوي. د قاچاق کوونکو رښتۍ طریقه په خېټو کې د نشئی موادو انتقال دی. په بیلابیلو وسایلو، بکسونو، کامرو او آن د مربا او روبو په سرپټو قطیو کې نیول شوی دی.
له دې 14 کسانو سره 8 کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوی دی. د هرات پولیسو د روان مریض کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې 8 کسان نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. په دې موادو کې تر 315 کیلوګرامو ډیر نشي مواد په هیواد کې دننه او بهر قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان په هیواد کې دننه او بهر د 522 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهار شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 14 کسان په څلور ولایتونو کې د قاچاقو په لسو پیښو کې نیولي او له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 101 کیلوګرامه تریاک، 444 کیلوګرامه چرس او تر یو کیلو ډیره شیشه یا کریسټال او کیمیاوي مواد هم نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه دو تنو یې غوښتل چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي هیروین د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی،
شما یې ارقام څنګه مقایسه کنین با سالهای قبل؟
کشمیری لتیرو کلونو سره مقایسه کړو، لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډیرې شوې، دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوې.
د نشي موادو د قاچاقونکو لخوا له بیلابیلو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو قاچاق کېدل.
مخته اویل چې بامیانو ته موړو، ځکه هلته ګرمي ده او تاریاک تر کابل ارزانه دي.
دا چې اعتیاد انسان پر جسمی او ذهني جوړښت څه اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي، بهترین خورې، بهترین مورې، بهترین پلار مواد، بنان دا د مواد مخدر پر زولنو کې ده بندیږي.
د بریالي په نوم یو معتاد خپل کړېدلې ژوند کسره ته کوي.
بیا ایران ته لاړو، کوم یو نشم رانه پاته نشم، شراب نه نیولې تر کوکاینه تر ټوله پورې ګولې مولی هر سمه استعمال کړي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي. د څه شي پیغورونه در کوي؟ وایي ستا مور ته را کیده.
څوک وایي چې ستا مور ته را کیده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابر ډیر سوی دی. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې په کابل کې د نشي موادو پر ضد ګډ مبارزانو کانفرنس کې وینا کوله وویل چې د افغانستان د شمال په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی چې د توریستي ډلو په واک کې دي. د پخپلو خبرو کې دا هم وویل چې طالبان د خپلو جنګي لګښتونو په سلو کې 80% د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کوي. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډیروالي عوامل له امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار کري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې له نشي موادو سره د ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو راجلبولو او همغږۍ په نوم غونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر سوی دی. اجرائیه رئیس په داسې حال کې چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ له نه موجودیت څخه سر ټکوي وایي چې د بدیل معیشت، د نشي موادو د غوښتنې راکمولو او کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې ترسره شوي فعالیتونه د کوکنارو د کښت په کمولو کې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ډاکټر عبدالله عبدالله نشي مواد د افغانستان د رواني جګړې مالی سرچینه بولي او وایي
شما ایره ارقام را مقایسه کنین با سالهای قبل.
کشمیری لتیرو کلونو سره مقایسه کړو، لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډیرې شوې، دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغو سیمو کې کرل شوې چې د تروریستانو او طالبانو په واک کې دي. دا سند هم زموږ سره شته چې ښیي د افغانستان د جګړې پیسې په سلو کې له څلوېښتو څخه بیا تر شپېتو پورې د نشي موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي. باید زموږ هڅې له نشي موادو سره پر مبارزه راوڅرخي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو د نه همکارۍ له امله انتقاد کوي او وایي چې افغانستان د موجوده امکاناتو په درلودلو سره د نشې موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي، خو گاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د نشې موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنی ځواکونو ګډ هوایی بریدونه ګټور بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان او بهرنی ځواکونو د ګډو هوایی عملیاتو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په هلمند، فراه او بلخ ولایتونو کې د نشې موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوې او له دې لارې قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښ د ډیروالي عوامل ناامني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلن نه کول یادوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي.
په هغو سیمو کې چې طالبان موجود دي هلته کوکنار کرل کیږي. دوی بزګران هڅوي چې کوکنار وکړي. د کشفی ځواکونو او په مجموع کې له هغو افغان بزګرو سره چې کوکنار کوي د امنیتي ځواکونو د جدي برخورد نشټوالی د کوکنارو د کښت یو بل علت دی. د معیشت بدیل پروګرام هغه مهال ګټور دی چې حکومت له سرغړوونکو او کوکنارو له بزګرو سره جدي چلند وکړي.
دا په داسې حال کې د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی، په 2018 میلادي کال کې هغه بزګران چې تازه په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي.
محمد ایاز تلکو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډیرېدو په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
اوس د کوکنارو له کښت څخه ځو او د دې بوټي د قربانیانو له حال مخبرو. د نشئی موادو قاچاقونکي د نورو مشتریانو پیدا کولو لپاره معتدل کابل څخه بامیانو ته وړي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په کابل کې د نشئی موادو د بیې لوړېدل او د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو پر خرڅونکو عملیات د دې لامل شوي چې د نشئی موادو قاچاقونکي خپل مشتریان بامیانو ته قاچاق کړي. هغه معتادین چې تازه له کابل څخه بامیانو ته وړل سوي وایي نشئی مواد تر کابل په بامیانو کې ګران او په ډیره سختۍ پیدا کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
بامیانو ولایت ته د معتادینو له انتقال سره سم د نشئی موادو سوداګرۍ وده موندلې ده. په بامیانو کې د هوا له ګرمېدلو سره سم د معتادینو ډیروالی د دې ولایت چارواکي اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې د نشئی موادو خرڅونکو د خپل کاروبار د ودې لپاره له نورو ولایتونو څخه بامیان ته ګڼ شمېر معتادین وړي دي. په دې اړه د بامیانو ولایت د نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی حسین نظری نیکپای ازادي راډیو ته وویل
احتیاط در بامیان
خصوصا په بامیانو کې د نشئی موادو احتیاط په چټکۍ سره ډیریږي. انداچی خزی او ماشومان هم موتاد شوی دی. په دې ورستیو کې د نشئی موادو خرڅونکو د خپل تجارت د خوالی لپاره یو نوې لار موندلې او هغه دا چې بامیانو ته له کابل او نورو ولایتو څخه د مشتریانو او معتادینو انتقال دی. دوی اوس یو نوی بازار پرانیستی چې هغه د معتادینو خرڅول او رانیول دی.
له معتادینو سره د انتقال پر مهال قاچاقونکو ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې نشئی مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي او کیفیت هم ښه دی. د دې لپاره چې هغوی د کار ته وهڅوي له کابل او نورو ولایتونو څخه یې بامیانو ته په وړیا ډول انتقال کړل. سجاد یو له هغو سلګونو معتادینو څخه دی چې له کابل څخه بامیانو ته وړل شوی دی. دی وایي
مخته ویل چې بامیانو ته موړو ځکه هلته تاریاک تر کابل ارزانه دي. مخته د نفر پر سر یو جوړه کالی راکړل، حمام ته یې بوتلو او بیا مو بامیانو ته حرکت وکړ. په دې سفر کې موږ نږدې 1.5 کسان وو. اوس چې ګورو په بامیانو کې معتادین ډیر سوي خو نشئی مواد نه پیدا کیږي.
د بامیانو د سیمه ایزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې کوکنار او بانک نه کرل کیږي. خو څرنګه چې دا ولایت د نشئی موادو د ترانزیت پر لار پروت دی نو دلته نشئی مواد هم اسانه پیدا کیږي. خاغلی نیک پی وایي
بامیان متصل است یا نزدیک است؟
بامیان له هغه ولایتونو سره ګډه پوله لري چې نشه یي مواد تولیدوي. له بدمرغه بامیان له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته د نشه یي موادو د ترانزیت په لار بدل شوی دی. نشه یي مواد د میدان وردګو، پروان، دایکنډي، غور او کابل څخه راځي. په ځانګړي توګه د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ څخه ورس ولسوالۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت ډیر شوی دی. له همدې امله په دې ولسوالۍ کې معتادین ډیر دي.
دا په داسې
حال کې ده چې اووه کاله مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د شمیرو له مخې بامیانو نږدې 50,000 کسان معتادین درلودل، خو په روان کال کې دا شمیر دوه برابره ډیر شوی او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. دغه ډول په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازې 2 بستریز مرکزونه شته چې د 1% معتادینو د درملنې لپاره هم کفایت نه کوي.
مسکا هوتکو چې له نورو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو د قاچاق په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 2:00 مزدنی سپو خبريږي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز کوي. طبي ډاکټران باور لري چې نشه مواد احتیاط تر څنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل هم کیږي. مثلا د انسان حافظه او جنسي قوه کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتادین د کورنۍ او ټولنې د وژو بار کیږي. دا چې معتادین ولې د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو حوصله نه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنکل ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې معتادین څومره جسمي کارونو ته برابر دي.
یو نفر چې مخدره مواد استعمالوي کې دوه حالت لري، یا به نشه یا به خماري. په نشه حالت کې مده کار نشي کولی چې دغه خپل دنیا کې تصورونه یې نشه یې چیرته پروت دي، او بل حالت خمار حالت دی چې د مواد ورته نه راځي. نو دا هم کار قصه کې نه ده. دا که جسمن آماده مي روان دي ته اجازه نه ورکړي ته کار وکړه، ولې چې روان په یو نقطه کې ده چې مخدره مواد ده. څوک چې مواد مخدر استفاده کوي دوی 85% وړتیا نه لري د کار، ولې چې دوی ذهن متاثر ده، دوی روح متاثر ده او دوی جسم متاثر ده.
په معتادینو کې ځینې باسواده خلک او کدرونه شته چې کېدای شي هغوی په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. د دوی دغه فکري تمرکز څومره دی؟
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري. مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کومه استراب یا کومه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه ني، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې او هي دور نه لذت وړي، دغه طریق په ذهن کې د تا نور نشې مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفې نه ځي کور ته، هم معتادین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کوي.
ډاکټر صاحب، آیا روزه هم د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کولای شي؟
کله چې دوی روژه نیسي هر شی نه ځان لرې ګڼي. هغه کوم افکار چې په بوزګي کې دوی بندي، په روژه کې دوی بندي نه، اغه کسان چې غواړي مواد مخدر پریدي، نو دا بهترین یو چانس ده او یو برنامه ده ورته مواد کمیږي. مثلا یو نفر 3 ګرام هیروین په ورځ کې استفاده کوي، دو بجو نیولای تر مثلا روژه ماتي پورې د 1.5 ګرام استفاده کوي. نو روژه هم اغه کسان چې مواد استفاده کوي برحال هم اغوی ته ګټه لري، او څوک چې د مواد ترکړې اغوی ته بیخي ګټه لري. کوم فامیلو کې چې معتادي روژه ونیسي بل روژه نه بستر کوي، اغه ترکم ډېر ساده په کور کې ترکولای شي، د بدون د شفاخانه نه، بدون د ډاکټر نه.
د معتادینو حافظه د نشې د لاسه څومره متضرره کیږي؟
کله چې د مخدره مواد استفاده کوي یوازینی هغه شکار دوی مغز ده. که تاسو وګورئ د معتادین وخت ورنه خراب وي، شناخت خرابی پر رفتار باندې تاثیر کی هغه مرکزونه چې په مغز کې دی هغه متاثر کی او حافظه او نږدې حافظه دوه متاثر کی لری حافظه حافظه مثلا پیزی میشتو دری میشتو نه خو در ورکی توپ عمر پوره دا هم متاثر کی او هغه نږدې حافظه مثلا یو خبر ورته کی چې دا فلانی ته خبره او هغه لری وتری د بنی ویل نو دې لپاره ام نږدې حافظه د متاثرې ام لری حافظه متاثرې چې دا یو وخت ضرورت لري چې بیرته یاد شي
دغه اعتیاد د یو نارینه پر جنسی قوت څه اغیز لري
مخدره مواد نوې چې شروع کی نو دا لاس چند ارشه نه لذت وړي وجود ډیر تنبیه کیږي هم جسمی هم جنسی قوت زیاتیږي کله چې پنځه شپږ میاشتې تر یو کال پورې تیر شي د هغه قوه چې د عدم کفایه سره مخامخ کیږي یعنی ډیر کار کې ستړی کیږي یعنی چې قوه جنسي برعکس کیږي هماغه چې لس چنده بیرته کمیږي نو داسې یو وخت راځي چې د هغه جنسي غریزه بیخي صفر کیږي
زیاتره معتادین د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او ډیر بې حوصلې وي د دې علت په څه کې
موتاد کله چې مواد مخدر استفاده کوي لکه چې موم په اوبو کې داسې ځان احساسوي مثلا موتاد مومي د فامیلی اوبي ځان تجرید فکر کوي چون هغه ته د رواني د نګار مختلف افکار ورته پیدا کوي یو شی د کور نه د غوړي چې پیسې واخلي او کور د سره مخالفت کوي نور دروانی دی نگانه دوی تا افسردگی پیدا کی غق پی بد لگی دی خلق مڑی تا نیزی دی خلق جنازی تا نیزی گوشه یا شیر تا خپل مواد سر جوان کی بهترین خوره بهترین موره بهترین پلار مواد بنان داد مواد مخدر پر زولانو که تا بندیگی ی خزه سره علاقه نداری اولاد سره علاقه نداری کورنۍ شوان او نظام په همدغه وخت ګډوډیږي
طبعا معتادین تر اجتماع تناغوخې چرته ناشته خوشاله وي ولی د شکیږي د دې لڅد
دې لته بیا هم مخدره مواد یو متد د یو انډیواله پیدا کې چې هغه مخدره مواد چور سره ژوند کوي دو ساته اخیستلو کې دو ساته سکلو کې دو ساته غنی شکیږي دو ساته خمریږي ټول څه شو اته ساته شو ګوره د خزینه فاصله ونیو پلار نه ونیو مور نه ونیو علت د فاصله هم دغه ده چې د ډیر وخت د مخدره مواد د اخیستلو د مخدره مواد د سکلو او د مخدره مواد د نشو کې د تیری او طبعا فاصله پیدا کیږي
له محمد ایاس تر نکسر مو د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه ورې ده چې د انسان پر جسمی او ذهنی جوړشې د نشې پر ناوړه اغیزو خبرې کولې او واست خاطر نوبتې د لوګر ولایت 15 د شکلن بریالي د حقوق پونځي محصول و چې د پونتون د یو استاد لخوا پنه شو اختصو د وی چې هغه وخت خپل ټولګي او نمره وو خو اوس یې نشو حافظه دومره کمزورې کړې چې اند ما شام ډوډۍ هم نه ده پیاد دا چې استاد بریالي څنګه پنه شو اختکړ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکته خپل کیسه کړې ده
زما نوم بریالی دی او زه اوسیدونکی د لوګر د ولایت یم زه چې ما خپل 15 کلن یم ما د استاد سره شخړه شو او زمونږ د مبادی د حقوق استاد راته ویل چې انډیواله کله پورې چې زه په دې چوکیم او زه په دې اندقه کې درس ورکوم ډپارټمنټ کې ما له به نه راځي زی د پانځین او کاګلما سما سره کار د خراب او انډیوالانو سره ملګرو سره وشو نو بس لاړو د پنه شو باندې مسر لمړی مو د سګریټو نه شروع کړم بس دا سه کرا کرا په یم چر سو باندې شروع کړم د چر سو نه روس لاړو د بس تریاک نو په بیا ایران ته لاړو کوم یو نه شم را نه پاته نه شو شراب نه نیولې تر کوکاین تر ټوله پورې ګولې مولې هر سمه سه مات کړې کله چې زه نشه یم بس په کار باندې لګیا اوسېږم او کله چې خماشم بس کار نشم کولای هر څه نه پاتې یم په خوا چې و از ما ډېره ښکلې حافظه وه موږ نه په لیاقت کې په ذهن کې په هیڅ کې مخکې تر نه څوک نه وو نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو دا ختمې کو یو او بل زموږ د جسمانی کوم چې د غوښو د غو د ټول ختم کړل د منځ یو ډله بس بیخي په ځلا راتلې نه شوې کله به یو ځای پراتو کله به بل ځای پراتو کله بل ځای ډېر مخکنه خبرې به زما په ذهن کې پیاد کې پاتې کېدلې هم اوس چې مان شي کړې دي چې سبې څه وخرم بیګاله راوېري کدا خپل خزه فامیل دی کنه هم در نه فاصله نیسی زکه چې بوی در نه زی چرتا کثافت یالته بت پروت کی بس سبوی و چې پاسې دل چای مې بم نسکلې ډوډم را پیاد نو لاړو بنشې پسې اوله بم نشو کړل بیا واپس کچیر ته بوګی شو وګی شو کنه درې ورځې بم د مړې په قصه کې نو چې بس کار مار بنو بس دوګیری بم کوله بس غلام کوله خلق ټول را باندې پوه شو کنه د خلکو اعتماد هم لاړو دبای نه درې ماشومان لرم یوه مې لور ده دوه مې بچیان دي نو زه به چې کله مازدیګر ماښام ټایم کې کور ته لاړم هر یو به راته مخې ته راغلی چې ما له بسکیټ راکړه ما له ژاوله راکړه ما له دا راکړه ما له دا راکړه زه به خپل سور کې پروت وم اتاق کې هر سره نه پاتو
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا چې د چي نوریال شونځي څخه په جړه کور تر راځي خپل مور ته وایي چې نور شونځي ته نه ځي. دا وایي چې په خوا به یوازې جنونو په کوڅه کې ملنډې ور باندې ولې خو اوس په شونځي کې هم ټول ور پوری خاندي. دا چې په نوریه ولې جنونی خاندي او رسته به سپیش شي دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته ریاکي ده.
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د ریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن پسم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته ریاکي ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود. په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟ ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې را باندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې؟ څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. کتا د تریا کو نشنه کولای اوس په ولی خلکو مته پیغورونه را کولای.
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشهیر کم، خو خبره نه وم چې ام به می صحت ولر چی او ام عزت په نشه هیڅ کله غم نه ایریږي. تر نشه مخکې هم کونډه وم او اوس هم کونډه یم، خو اوس ناروغه او بی عزت هم یم.
چه شی؟ تا د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم یې شي؟
او لوري، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره ټول غمونه به دې هېر شي، خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګوره بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یوسې جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دوه کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومې.
اوهو جبار لالا،
اسلامه څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوي دي؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالي اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والله نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکی توړۍ راغله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.